دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړی هم سلامونه مې ومنې اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم د کشالی د هواری لپاره د پاکستان او افغانستان ځایی مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګې لپاره ټاکل سوو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالی د هواری لپاره له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې شوې ده. په دې غونډه کې د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو ترڅنګ سوداګرو، دیني عالمانو، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو مشرانو او ترانسپورټرانو شریکت کړی و. په جرګه کې د پاکستان له خوا یو قبایلی مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری مشال راډیو ته وویل
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندشي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بندشو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله وکولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتی دی. د تورخم لارې د فروری له وشتم رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې ده چې طالب ځواکونه په سفری نقطه کې په لنجمنه سیمه کې نوي پوستي او تاسیسات جوړوي، خو طالب چارواکي دا تور ردوي. د خبر پښتونخوا په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس وشلې دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط نن مشال رډي ته ویل چې وژل سوي دواړه پولیس د خبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو غړي وو چې نن سهار له خپل کلی بړو څخه په کواټ ښار کې خپل دفتر ته پر موټر سایکل روانو او له تاند ډیم سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د جامع حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټه کې د جامع حقانیه د وژل سوي متمم مولانا احمد الحق د فاتح پر موقع ویل چې د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدی او نه هم د په وینا دا جهاد دی. نموړي پر دغه محل زیاته کړه چې دا تور طوفان به تیریږي او د په وینا دا مدرسې او دینی علما به پاتې وي. د یادونې وړ ده چې د فروری پر 28مه د جمعې له لمانځه وروسته د جومات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حمید الحق په ګډون اووه تنه وژل سوي او یو شمیر ژوبل سوي وو. دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یو رسمي مطبوعاتي اعلامیې لمخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سینټ شریک غونډه رابللې ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د آئین د 65مې مادې لمخې ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې تر ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکی وویل چې اوکراین په بشپړ ډول رغند خبرو اترو ته ژمن دی، خو غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول سي. د سعودي عرب په جده ښار کې په دې خبرو اترو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگټن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره له پاکستان او افغانستان دواړو غاړو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي.
خیبر پختونخوا د مشرانو سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي.
مولانا فضل الرحمن په حقانیه مدرسې کې سوي برید ته په اشاره ویلي چې د مسلمانانو وژل جهاد نه دی. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پټوار نظام غوښتنه کړې ده.
په 2018 کې میزم شوي فاټا زم دوه قومیز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنټ د پچاتو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د پټوار سیستم دای چې دار والی.
او د افغانستان په خوست کې د کرکټ بیټونو یو نوی کارخانه په کار پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمیش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمیش ورته جوړو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو د مارچ پر 9 ناوخته په تورخم کې لیده کاته کړي او د تورخم لارې خلاصولو لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي. دا جرګه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان لخوا 45 او د افغانستان لخوا 21 کسانو ګډون کړی و. دا جرګه په داسې حال کې سوې چې د فروری له 1 راهیسې د نوو مورچو او تاسیساتو جوړولو پر سر د تورخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې د امن تیګه کې خودل شي او تورخم دروازه دې خلاص کړل شي او په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بند شي بیا په متنازع ځای کې کار کیږي دا غي بند شو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي خما هول کې وشو او د افغان طرفه حکومت جرګه راغلی او هغه یو ورځ دوه ټیم وخته چې مونږ خپل چارواکو سره دی بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشستو شي.
په تورخم کې افغان لورینا په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاص کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید و شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار په دریز باندې بیا هم غوښتنه کوو چې لار خلاصه شي، دزبندی وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیرې په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 1 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې پلانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستي او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپلو حدودو کې پوستي او تاسیسات جوړوي او د پاکستان د دریز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جواز دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاص شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جماعت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو د مذهبي عالمانو وژنه جهاد نه بلکې د پوینا ترخګری ده. نمړي د خبرې د مارچ پر 9 په نوشار کې د اکوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال کړی دی. په یاد مدرسه کې د فروری په 28 په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې محتمی مولانا عمید الحق او ځینې نور کسان وژل شوي او ټپي شوي وو. بلخوا څېړونکي وایي که مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ د ټولو پیښو په اړه یو شان دریز ولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات سي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وژنې وروسته د مارچ په 9 نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي، دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي، دا د یو سازش سبب کې دی شي، لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي وندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضر شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي، دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي 14 نه کیږي، نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ دې تزاد ته پخپله سینې کې زی مور کوي، دا توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینې میں جگہ مت دیجئے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کې وایي کله چې په تیرو وختونو کې په وسلوالو فعالیتونو کې قام پرست خلک پنخه کېدل، نو هغه وخت مذهبي ګوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار دا وای چې دغه وخت دا خبره کړې و او سه وکړه ډیر اې درسته اې. پکار دا لري چې دا غي دا ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې نه لبه مسله کیږي، کنه هم دغه شندي په خپل پر دې کین په دې مسله نه کیږي. مولانا سه به ما خبر وکړه چې کم مخ کې ډیر سیاسي مشرانو کړو، پکار دا لري چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې په یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل ډوړو اړو منله. سیاسي مشرانو کومپارس مشرانو هغه په خوانه مناله چې د جهاد د فساد دی، او مولانا حسن جان په 2008 کې د نن نن لس کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا بنه مناله. په کاردار جو سه مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقہ فیصلو کی نو الو مسئلہ حل کی او دی و ریاستی دارو باندی زور چے کدی یواز یواز کیگی نو است کیگی
پدې روستیو کی په خیبر پختونخوا بلوچستان کی د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. په اسلام آباد کی د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کی په 2013 کی وسلوال بریدونه او یا 50% زیات شوی وو چې پکې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
غلام باوسو چې رپورټ وړاندې کاوه د کوچنیو بوزرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د شخړو مخنیوي په موخه د مځکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه سیمه کې د مځکې پر سر د وزیرو قبیلې ځلیخیلو، غنیخیلو، دریخیلو او سرکیخیلو خلکو ترمنځ نښتې هم سوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال ریډي تولي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د اختلافات ختمول لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کے ویس ہاں دے درے کو میں پمانس کے خڑا را ہونا دو میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار دے مش پہ علاقہ کے سے دے گنڈاک مسالہ بیا وقت سے دے دمتوڑی سارا بیا وقت سے دے گرگوری ایشو کی علاقہ کے پا 2018 کے میز زمشوی فاٹا زم دو کوئی میز دے پٹوار سسٹم نشتا گورنمنٹ تا ویس پچار دو صوبائی حکومت تا چہ دائی پہ علاقہ کے چہ دا کیم پٹوار سسٹم دائی چہ دارو والی
دے اونا سیمے یو بلو سی دن کی خبریں ہم وروئی چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کوم وزیر کمینه د زلیخیل تاریخیل غنیخیل دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د مین ملکیت دی تاریخیل غنیخیل دینور وایي چې د مین ملکیت دی خو دا بنده یې پر مرتزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څه زخمین په کښې شوي وي خو بهر له دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې دغه نه درخواست کېږي کې د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په براکشې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېر حده پورې حل شوه بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپلو خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمنی یعنې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله مونږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کولی بنه چار راونه دو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
پا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خو د پیسو له نړیوال صندوق څخه په دې شرط پورخلی چې خرڅونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارو کې به نشکاري کوي، خو بل خو یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې د کابینې د غړو شمیر اوس 33 تر رسیدلې دی. ځینې شنونکو او د اقتصاد پوهان وایي چې د کابینې غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړي ژمنې خلاف ورزی ده. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي، حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 33 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر ذاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، زما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بله توکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق دلان دے دو لگے مرکی گی او تد ایاشے یو دون غشت پالی او پسد پا ببلے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارر سور زیوڑان دے دغه نیوکو په جواب کی ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نظیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خوب اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس داد چې تاسو شته چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې 3 وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګان نه ده، د هغه وزارت سره چې کومه خرچي دي پاغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچي شاهانه خرچي روان دي کنه، دې خو تنخواګانو ته ناس نه دي، دا هغه او دو سره چې کومه مراد دي او کومه فائدې دي، ناجایز فائدې او چتې اناغه دې ملک ته تکلیف دي، هغه دې عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژندل شوی وسلوالو د نایي پر یو دکان ډزې کړې دي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چالاکولي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سند صوبې سره دی د پیښې موري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه 500 کیلومتره لري و سویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي چې له امله په امام کې کارکوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګند وسلوال کسان پر موټر سایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای رسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاسه وځای روغتون ته رسولی دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې و خبري اعلان ته ویلي دي چې په پیش کې د مرسو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرین له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي او بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګنا مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. بل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په مشرتابه کې د صوبې د اف ایکس کمیټي غونډه هم شوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو مرهم کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي. لنډي د می وروسته به تاسو ته د خبرونو لنډي وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دولسو بجو.
مشال ریډیو ته وجهسته اوسم د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګی لپاره ټاکل سو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستي پر مهال د تورخم کشالي هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه کړی دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په غونډه کې شریک شاه خالد چنواری مشال رډیو ته ویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو د رسول لپاره دوه ورځې وخت غوښته دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژل دي. د ځای پولیسو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس نن سهار هغه مهال وژل شوی چې دفتر ته روان و. چا د دې پیر ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د جامع اکانیا برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټک کې د جامع اکانیا د وژل سوي موتمم مولانا حمید الحق د فاتح پر مراسمو کې دا خبري کړې دي. نموړي ویلي د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدای بلکې د پوینا د جهاد هم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډي ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یوې اعلامي لمخي ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه په دې ربللې چې د پاکستان له آئین سره سم د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کوي. او ټاکل شوی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې دا چې له روسیې سره د جګړې د پای تر رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمه خبرې کیږي. مشال ریډیو ته غوږی ستوردونکو، په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو کسانو ترمنځ نښتې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ څخه وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوښښونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوشی کار په توګه قتل کیږي. انسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی راغون کړی.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوري دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2024 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله دمشق ته ننوتل، واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفاداره کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشتې ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری ایجنس د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړي چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړي چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي سونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرایل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرایلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرایل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرایل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیوزله او کم اجرت اخیستونکو کورنیو لپاره د وړیا شمسی نظام ورکولو پروژې پرانیسته کړې ده. په پروژې لپاره د صوبې 25,00,000 څخه زیاتو خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 45,000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15,500 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 15,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمون دا سیستم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی، بجلی ډیر رقم ورکول کیږي او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
قراندازي هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,00,000 نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي، چې په پکی یو بیټری، د نمر پرانا چلیدونکو شیشي، پکی او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلوش پک سو کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژه باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دي. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خبر پښتونخوا د کوزه او رکزیو غنو قبایلی مشرانو په یو جرګه کې پر حکومت راغ کړی دی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلایي تحصیل ته انتقال شي چې د دوی په وینا د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. جرګې مشرانو پرون میشتې میلې کې جوړ شوې غونډې ته وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه جوړ کړې و او غوښتنه یې کړې و چې ترڅو پوری د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یاد ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای نوی ټاکل شوی. د یاد ضلع سرکاري دفترونه دی په هنګو کې پاتې سي. ممتاز بنگش نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا کوزه او رگزو غنو کمونو مشرانو یوی جرګی په حکومت غک کړي باید د اورگزو پاتې سرکاري دفترونه دي زر تر زره د کوزه او رگزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسي ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني او رگزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خدام او ګرځولو. د جرګي ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغه جرګي هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وو او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رگزه یوازینی زیله ده چې اوس هم سرکاري دفترونه په بل زیله کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلی زیله په پرمختګ کې تر ټولو لوی خند ده.
نو هر زیله ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو زیلو ته خپل خپل مشران برا سیدو په خپلو زیلو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې درو د پرای کوششونه شروع کو. خو افسوس خبره دا و چې د اوسه پرند مو ډی سی
جرګی ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګی او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز او رگزو خلک دې په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړې دې وکړي چې د ټولي او رگزو زلې په ګټه وي.
ابر تم بیان دا غاور کوم ستروشا
دا سنٹر تحصیل دار سے لوور تحصیل دار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم چیز خبر دی غاب تول مور
په جرګه کې د مینځنی او ورغزو ځنی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ورغزو سرکاري دفترونه د ورغزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به ورغزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د ورغزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشحالي یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله ځان دې زبان دې وی دې نه خوش دیم نشي و دا مې ربني و کو خپل دې رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هډکوټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپله ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت سا، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کلو هارت سا، او د ماخام ل شپږو تر وو د ماسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت ساوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. په برجنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی پر یو شمیر ځنګلونو اورونه لګېدلې چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ د توپخانی او مارچر ګولو کارول دي. په سرروغ کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال راډیو ته وویل چې قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه چې پر ضلع نظامي غږ کوي چې له پوځ سره په دغه حواله خبر وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له ویشتلو یا منع کړي. مشال ریډیو ونه توریدا چې په دې اړه د پوځ دریز معلوم کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغه براکشې د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همشه همشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوشکي علاقه په درګې باندې او د تیارزې چکیم کونډې غارته یو ورسارا چکیم د کاړمې نه ورې غري نه دي د ماکین غري نه د شک غري نه د ځنګاړې غري نه دغه هم کله په یو غره باندې یور لګېدلی و کله په بل غره باندې یور لګېدلی او یادغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډوره د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې و وشتله وغراته او د غرو یور وو خاص مومیزو د حکومت نه د ځلی تنظیم یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف په واګه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کیمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم ځنګل دی پدا بندے بار اورز یور لگیږي کلا ټپه نه ولاږي کلا د ماټر نه ولاږي په داکش ځنه خو ډېر کې ماتي کې ماټي بيجي دي لکه ناشتار سرپ څړې چلغوزای چې آیو بيتي کم اس کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي آ بيتي پکښه وسوي دي زیاشي او دا څه ځوی نه ده پته کما کین وکسته شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین زای پدار کوټ کې ښه درګه ورته یا ای داغه سروه کای او تیار دې طرف تا یعنی دا ځوی نه څه دا محفوظ وي چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې له چاته ځاړو کې دې یو خلک دې لوسا دا ځنګل سویزي یور هپلاګي پر بودی جو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې تماس ونیولې د هغوی په ځواب کښې وروي چې په څه واجه د اور لګېدلې د هغه پېښې مخې ته رودرېمي سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیو نا غشتنا وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پېښور کې له روژماتي سرسم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته سي ځکه چې زیاتره خلک د روژماتي لپاره له بازاره خواړه اخلي په پېښور کې د روژماتي او په بازارونو کې د ګڼه ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو
دا آوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي دغه تا پروژه کې د مازیګر وروسته د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي پر دغه خوراکونو کې کیر لوبیا فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل
عام اوردو کې روزه کې دایې چې روزه کې لګ ماحول ګرم او عام اوردو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس 2 بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې 2 پورې دلته کې
په فوډ سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او خستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي خو د بیې په اړه اندېښمن دي دغه بازار ته ورغلی د پیښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل
دا د پیښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده پروژه کې د مازیګرو وروسته دلته ګڼه ګوڼه لیدل شي د پیښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پیشمری پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د افغانستان په خوست کې د کرکټ د بیټونو پر یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په یاده کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیون افغاني لګښت پرې راغلي، هر ورځ په کې شاوخوا 50 بیټونه جوړیږي. دوی وايي ک ورزشکاران د دې بیټونو استعمال ډیر کړي نو د دوی کاروبار به ورسره زیات شي او نورو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر کړي. تفصیلی د مشال رډي خبريال نجيب الله خيل به دې رپورت کرا کوي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمينه برابره شوې ده. دوی وای په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یاد کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډیر خوري پرې کو بیټو مونږ دي خبر جوړاوه. بیا هم کمی ډیر ټیټ ډیر خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډیر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لګې زیات تنخوا سربیره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید وری ویل
زه ډیر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو. مونږ د الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږه په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 نو داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصاد پوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سندره خو جون دی او جون سندره ده
خو اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداس کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو تیرکو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو